Eres de tomar. ازادي راډیو ته خراغ لې درنو دوستانو السلام علیکم. د کابل پر وخت د مازیګر سلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرام موده خبرونه د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. وابورې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ناصافي سفر پنشیر ولایت ته تللې ده. د دې ترڅنګ نور خبری مطالب هم لرو. د رواني خبرونه دوه منیمایي دوه ونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د اورکو شوی وزانو پروګرامونو ته ځنګړي شوی دا به هم را سره اورې. خو تر هر سمخ د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملکیانو په زیاتو تلفاتو کې وسلوال مخالفان لاس لري. په لوګر ولایت کې د امنیتي ستونزو له کبله ښوونځي رخصت سوي دي. په عراق کې مظاهرې سوي. افغانستان دفاع وزارت وایي زیاتو ملکیانو ته د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو کې مرګ ژوبله اوړي. دغه وزارت دا خبره د یوناما د هغه راپور په تړه وکړه چې پکې ویل سوي د افغانستان په جګړو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د پخوا په نسبت زیاته سوې ده. د دفاع وزارت ویاند برید جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال مخالفان ډیر وخت د جنګ پر مهال د ملکیانو له کورونو ګټه اخلي چې د ملکي کسانو د تلفاتو سبب کیږي. ده وویل اکثره ملکیان د وسلوالو مخالفانو په حملو بمی چاودنو انتحاري حملو او نورو پیښو کې وژل کیږي. یوناما خپل ورستی راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړو کې 1,692 کسان وژل سوي چې له 2009 میلادي کال راهیسې لوړ شمیر شي. په لوګر ولایت کې ښوونځیو ته د ورپېښو ګواښونو د مخنیوي لپاره د مرکز په ګډون په ټولو ولسوالیو کې ښوونځي رخصت اعلان سوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب ازادي راډیو ته ویل دغه ښوونځي سر لننه رخصت سوي.
د دې لپاره چې زموږ د ښوونځیو د سوځېدو مخنیوي وشي، د زده کوونکو د ښوونکو او د پوهنې کارکوونکو د تلفاتو مخنیوي وشي، موږ پوهنې وزارت سره مشوره وکړه. بلاخره د خپلو ښوونکو او زده کوونکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره مو خپل ښوونځي رخصت کړل.
د بده اصل کې ده چې د چنګاښ یا سرطان پر شلمه وسلوالو کسانو د مرکز پولې علم په جویک سیمه کې یوې لیسې ته اور واچوې تر زورو زیاتو زده کوونکو پکې درس وایه. د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د بهیر په اړه د سیاسي ګوندونو پر خبرداري او عکس العمل وشوت. محمد اشرف غنی نن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل
څه وخت ولس دوی ته اختیار ورکړی، واک ورکړی چې د ولس استازیتوب څه وکړ، د دې څلوېښت کالو ځواب ورکړي که غواړی بسته راسو چې راسئ چې واضح مشخص بسته راسو.
پرون په کابل کې ځینو مطرح سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې وه چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دي د انتخاباتو د نوملیکنې پروسه باطل اعلان کړي، ځکه چې د دوی په باور دغه پروسه ستونزې لري. دوی ویلي وه که یې غوښتنې ونه منل سي، دوی به له ټولو امکاناتو په استفاده په هیواد کې د انتخاباتو پروسې مخه ونیسي. د خوست چارواکي وایي د ځاځي میدان ولسوالۍ په ځینو سیمو کې له سیمهوالو او افغان ځواکونو سره په جګړه کې لس وسلوال وژل سوي دي. د خوست د ولي ویان ازادي راډیو ته ویل چې برید نن سهار 4 بجې پیل سوی او اوس هم روان دی. طالب منګل وایي
د محمد له مخې مخالفین په دغه برید کې تر لسو پورې وژل شوي دي او همداشان د سیمې 3 تنه ولسي وګړي شهیدان شوي او یو بل ژوبل دی. سیمې ته نور امنیتي ځواکونه هم لیږل شوي دي.
د ولایتي شورا یو غړی اصغر اکاخیل د وژل سو کلیوالو شمیر 4 تنه شي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په جوزجان ولایت کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ جګړه 15 ورځې ته وغځېده. دغه جګړه چې 15 ورځې مخکې د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ په سر دره سیمه کې پیل شوې د والي د ویان محمد رضا غفوري په وینا اوس هم په شدت سره روانه ده چې دواړو لورو ته پکې زیانونه اوښتي دي. د مشرانو جرګې رئیس له حکومت څخه هیواد ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د راستنېدو د زمینی برابرولو غوښتنه وکړه. فضل هادي مسلمیار نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د هیواد وضعیت ته په کتو هیواد ته د دوستم راستنېدل د هیواد او حکومت په ګټه دي. بل خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یو کانفرنس ته وویل چې د عبدالرشید دوستم موضوع حقوقي اړخ لري او هیله ده چې عدلي او قضایي ارګانونو په دې اړه معقوله پرېکړه وکړي. لشتل لږه دوه اعتراض کوونکي پرون هغه وخت د عراق په جنوب کې وژل سول چې په خپل هیواد کې د اقتصادي تنګسي او فساد پر ضد احتجاج کاوه. اعتراض کوونکو د خپلو مظاهرو په شپږمه ورځ په کربلا کې د ولایت پر ودانۍ حمله وکړه او په نجف ښار کې پر هوایي ډګر یرغل وروړ چې له کبله یې هوایي ترافیک په ټپه ودرېد. د مظاهرې د بصرې له بندري شاره پیل سوې او نورو سیمو ته وغځېدې. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما به د جنوبی افریقا د اپارتاید یا توکم پالنې ضد مشر او پخوانی ولسمشر نیلسن منډیلا د لمانځلو لپاره د نوموړي د سلمې کلیزې د مراسمو په جوړولو کې مرسته وکړي. چهار شنبه د منډیلا د زوکړې ورځ ده. منډیلا چې په 2013 میلادي کال کې سا ورکړه د خپل ژوند 28 کلونه په بند کې تیر کړی وه. ټویټر کمپنی دوه حسابونه چې په 1200 روسی جاسوسانو پورې تړلې و بند کړل. ځنګړي سرمفتش رابرټ مولر ویلي و چې دغه حسابونه د هغو جاسوسانو دي چې د امریکا د جمهوري ریاست د تیر انتخاباتو په لاسوهنه کې داخل ګڼل سوي دي. د ټولنیزو شبکو دغه کمپنی وایي چې د امریکا د عدلي وزارت د وړمې ورځې د اتهام لیک پر اساس یې دغه دوه حسابونه بند کړي دي. د امریکا یو منصفه هیئت د روسیې 12 استخباراتي افسران تورن کړي چې د ډیموکرات ګوندې میلیونو په حقولو او د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې په لاسوهنې کې لاس درلود او سپینې ماڼۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په اړه د کانګرس د مخکښو غوړیو غوښتنه رد کړه. د کانګرس غوړیو د هغو تورونو په خاطر د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې پر اساس یې د لومړي ځل لپاره د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشري په انتخاباتو کې د روسیې د حکومت د مستقیمې لاسوهنې رسمي ادعا سوې ده. د روسیې دولس پوځي استخباراتي مامورین د جولای پر 14 د ډونالډ ټرمپ د سیال ډیموکرات ګوند په زیان د حق کولو او د زرګونو سندونو او ایمیلونو په خبرولو رسمن تورن شول.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی استئ. د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مول سالم محمد سالی نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پنشیر ولایت ته تللې دی. ویل کېږي چې هلته به د سیلاب ځپلو کورنیو سره وګوري او دوی سره به خپل خواخوږي شریکه کړي. له دې وړاندې په کابل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال ویل چې د افغانستان برخلیک خلک ټاکي نه یو قشر.
دا سیاسیون څوک دي چې د ولس په استازي توګه غني چا یې خپل کړی څه وخت ولس دوی ته اختیار ورکړی واک ورکړی چې د ولس استازي توګه دې دې لپاره چې زه حوصله لرم معنا یې دا نه ده چې زه ډار کړم.
همدارس په احمدی کانفرنس کې افغان ولسمشر دا هم ویل چې هیواد ته د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د بیرته راګرځېدو احتمال زیات شوی دی.
د جنرال دوستم موضوع غوړ لاندې او احتمال د راتګه کافی ډیر دی.
یوناما په یو تازه راپور کې ویلي چې په روسي او شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو په وژنه کې په بي ساري ډول زیاتوالی راغلی دی. د خبرونې د هم نیمه ای دوه ونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شوی وزانو خبرونو ته ځانګړي شوی دی. هیله ده لمک سره پاتې شي. یو ور به هر کله لکه څنګه مو چې مخکي واوریدل درنو دوستانو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پنشیر ولایت ته په یو ناصافي سفر باندې تللې ده. دا چې دغه سفر هدف صد او افغان ولسمشر حالتل چا سره ګوري، زموږ همکار احمد حنایش لسیمینا معلومات تر لاسه کړي انده اوس سره په سټډیو کې ده. حنایش صاحب سټډی مشي ک دغه سفر په اهداف راټو غږیږي. تاسو تبن اړیکه نیولې و؟
سلامت اوس کرام صاحب، زم سلام وړاندې کوم. او بله، د ولسمشر اصلي هدف غمشریکی له زیانمن شوي کسان چې د خنچ ولسوالۍ کې سیلابونو له کبله غمجن دی ویل شوی ده. په منشیر ولایت کې په دې سفر کې ولسمشر د دولتي چارواکو ته ځینې مشخصا دستور درکړ چې د پنشیر ولایت ته باید پام وکړي. مثلا د دې په خاطر چې د پنشیر ولایت د ګرځندوی ساحه د بدل کېدو په حال کې دی، باید د هغه کسان چې په پنشیر طبیعت لیدنه لپاره راځي باید سهولتونه جوړ شي، آماده وي په چې هغوی کولای شي چې خپل تفریحي په سپرخه توګه ترسره کړي. او همداسې په نورو مسایلو د پنشیر د انکشافوي پروژو ته د برښنا رسولو او د کرنې ځینې کرنی غونډي او مالداري غونډي زيني دستورونه درکړي دا او لارښوونه کړي دا چې باید په پنشیر کې جدا عملی شي او د پنشیر خلک په عینال کې دا ولسمشر غنی تعهد اجمنه کړي دا چې د خلکو په حال دي لیدل د لپاره هغه په محل کې اجمنه کړي چې د پنشیر خلکو ته ایستونځي
انایسه تاسو مخکې یادونه وکړه چې ولسمشر پنشیر ولایت د هغه سیلاب زپلو سره د غم شریکې د لپاره تللی دی چې سورج وړاندې دغه سیلابونو په اړه کلګ راته وای خلکو ته سمره زیانونه اړولیو مالی او ځانی
ځانی خو سلو لس کسان وجل شوی دا او ډیر غټه ساحه کې یو اته قریه اته کلی کې منحدم شوی دا بالکل ویجاړ شوی دا خراب شوی دا په سلګونو کسان کورنۍ د خپل ځای د کور نه راوتل دا او ډیر په بد حالت کې هغه تر سروي ژوند او په دې خاطر په پنشیر کې اوس هم ډیر بد حالت روان دي په دې خاطر او خطرونه تر اوسه خلاص شوی نه ده او تر اوسه د خطرونه مشته چې هغه یخچالونه چې په غرنوي ځینې جګه غرنوي کې تر اوسه مشته هغه د خطرونه احتمال دی
ډیر زیات مننه درنو دوستانو و موریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پنشیر ولایت تللې ده سورزی په ورستي ورځو کې په دغه ولایت کې د سیلابونو نو لامل زیاتو ملکیانو ته مرګ جوړ لاوخت دا مالی او ځانی خطرونه خلکو ته پیښ کړی دي
ورسته له هغه چې یو شمیر سیاسي ګوندونو او جریانونو خبرداري ورکړ
اوس هم لدی سفر وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان دلته په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د افغانستان برخلیک خلک ټاکی نه یو قشر خغلی غنی د سیاسي ګوندونو د حقي غوښتنې په جواب کې چې د رای ورکونکو د نوملیکنی بهیر دی و درول شي په توند لهجو پټینګر سره ویلی و چې اساسي قانون په دې برخه کې وضاحت لري او نه باید په هیواد کې کړکیچونه جوړ شي لدی یو ورځ مخکې یو شمیر سیاسي ګوندونو او جریانونو په یو غونډه کې د انتخاباتو پروسه مایوب او کړکیچنه بلل او د انتخاباتو لخپلواک کمیسیون غوښتي و چې لزند پرته د نوملیکنې بهیر ودروي په دې اړه جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې
وروسته له هغه چې یو شمیر سیاسي ګوندونو او جریانونو خبرداري ورکړ چې غوښتنې و نه منل سي د انتخاباتو مخه به ونیسي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په غبرګون کې په توند لهجه وای پټه خلو پاتې کېدلې د ډار معنا نه ورکوي محمد اشرف غنی د یک شنبه پورس په کابل کې په دې اړه د خبريالانو د پښتنو په جواب کې وویل هیڅوک ادعا نسی کولای چې د هیواد واکدار دی او د انتخاباتو برخلیک هم یو قشر نشي ټاکلی
انتخابات یک قشر تعیین کرده نمیتونه اکثریت قاطی مردم افغانستان نتایج انتخابات تعیین میکنه دا سیاسي څوک دی چې د ولس په استازي توګه چا انتخاب کړی څو وخت ولس دوی ته اختیار ورکړی واک ورکړی چې د ولس استازي توګه څلوېښت فیصده چارې دوی په لاس کې یو کړ د دې څلوېښت کالو ځواب ورې دې د پاره چې زه حوصله لرم معنا یې دا نه ده چې زه ډار لرم معنا د دې نه لري چې هر څوک راسي او وایي چې واک د دې وطن دی
د ښاغلی غنی تر سرګندونو مخ کې یو شمیر سیاسي ګوندونو او مطرحو جریانونو په یو غونډه کې د انتخاباتي نظام د بدلون او د نوملیکنې د بهیر د درېدو غوښتنه کړې وه د غوګوندونو او سیاسي جریانونو د هم ویلي و چې کې غوښتنې و نه منل سي انتخابات به تحریم او مخه به ونیسي ښاغلی غنی په ټینګار سره وایي چې سیاسي ګوندونه او جریانونه باید وسلوال و نه لري او پښتنه مطرح کوي چې دغه ګوندونه د چا استازیتوب کوي آیا خلک به دوی ته اجازه ورکړي چې د ولس په استازیتوب وغږیږي ولسمشر په سیاسي ګوندونو او جریانونو انتقاد کوي او وایي په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په انتخاباتو کې د 4.2 میلیونه کسانو نوملیکنه کافي بللې وه د نوموړي په وینا اوس د دغې پروسې لپاره 8.6 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې ده ښاغلی غنی وای له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې په ښو او بهترینو امکاناتو سره د انتخاباتو له بهیر نه څارنه وکړي خو یاد سیاسي ګوندونه او جریانونه په خپل پخواني دریز ټینګار لري د نوې متحده جبهه د مشرتابه شورا غړي وحید الله غازی خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ملي پروسې دي که چېرته خدای نه خواسته په دې کې مشکل جوړیږي دا خو د ملک بیا داخلي جنگ خواته بیایي نو ځکه حتمي ده چې د سیاسي نو د سیاسي آزادو او بالخصوص د مطرحو سیاسي شخصیتونو نظریات دي چې واخیستل شي هغه وانه خستل شي د ملک د بحران خواته روانيږي او بیا خدای نه خواسته داخلي جنگونه
په ورته وخت کې د حزب اسلامي د رسنیز ټیم غړی فضل غنی حقمل وای د انتخاباتي نظام د بدلون او د نوملیکنې د بهیر د درېدلو په اړه د دوی غوښتنې معقولې دي او نه به په کلکه دفاع وکړي بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر او بیان سید حافظ الله هاشمی وای دوی د انتخاباتو د قانون لمخې او خپلواکه توګه پریکړې عملی کوي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د کمیسون په چارو کې مداخله وکړي.
درنو دوستانو، وامه اوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان برخلیک خلک ټاکي نه یو قشر. بلخوا ته خغلی غنی په همدې کانفرانس کې هیواد ته د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بیرته راګرځېدو د احتمال په اړه ویلي دي چې دا احتمال زیات شوی دی، خو د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي جنرال دوستم خپل کار ته دوام ورکولی شي، خو په ده باندې لګېدلي تورونه باید د اساسي قانون له مخې وڅېړل شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی هیواد ته د عبدالرشید دوستم در رسنیدو موضوع حقوقی اړخ لري او په دې اړه لوی څارنوالۍ سره خبرې شوې دي. ښاغلی غنی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال د راتګ په اړه خبرې اترې روانې دي. ولسمشر غنی په دې اړه ډیر معلومات ورنکړل، خو وی ویل چې د دوستم د راتګ احتمال زیات شوی دی.
د جنرال صاحب دوستم موضوع غور لاندې ده او احتمال د راتګ کافی ډیر ده. لوی څارنوالۍ سره واضح خبرې سوي دي، ځکه چې موضوع حقوقي جنبه لري او نور مواد به انشاءالله تعالی زر تر زره تاسو سره شریک شي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د دویم مرستیال سرور دانش په دې وروستیو ورځو کې له جنرال دوستم سره د ترکیې د انقره په ښار کې څو ځلې لیدلې دي. د دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمن د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر مرستیالانو درې ځله له یو بل سره خبرې کړي او پر ډیرو مسایلو هم هوکړې ته رسیدلې دي. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم شاوخوا یو کال وړاندې د جوزجان د پخواني والي احمد اشچی په جنسي ځورونې له تورنېدو او په دې اړه تر ګڼو ملي او نړیوالو غبرګونونو وروسته ترکیې ته ولاړ. له دې وړاندې هم وخت نا وخت د دوستم د راتګ په اړه څرګندونې شوي، خو دا لومړی ځل دی چې ولسمشر غنی د هغه د احتمالي راتګ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې څرګندونې کوي. په کابل کې د ترکیې سفیر هم د شنبې په ورځ ویلي دي چې د دوستم د راستنېدو په اړه خبرې روانې دي او دوستم به ډېر ژر خپل هیواد ته راستون شي. له دې سره د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وایي د قانون له مخې دوستم کولی شي لکه د تیر په څیر خپل کار ته دوام ورکړي، خو په خبره یې په د لګیدلو تورونو په اړه کې دی شي د اساسي قانون احکام په نظر کې ونیول شي. دوی دوستم کولی شي د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه کار ته دوام ورکړي، ځکه چې په اساسي قانون کې دا احکام تعریف شوي او تر هغې چې د لوی جرګې ارکان بشپړېږي موږ نشو کولی په عادي محکمو کې جنرال دوستم تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسو. د دوستم د راتګ په اړه دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د تا د نږدې کسانو لخوا د نظام الدین قیصاري د نیول کېدو په غبرګون مظاهرو زور اخیستی او مظاهره کوونکو د جنرال دوستم د بېرته راتګ غوښتنه هم مطرح کړې ده. خو کبیر رنجبر دغه موضوع ته په کتو ټینګار کوي چې د ولسمشر د مرستیال په ګډون هیڅوک له قانون پورته نه دي او د جرم د کولو په صورت کې باید قانون په ټولو یو شان پلی او عدالت تامین شي.
د یوسف زدران په راپور کې مو واوریدل چې هیواد ته د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بیرته راتګ احتمال زیات شوی دی. په همدې حال کې افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې طالبانو سره د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول د توجیه وړ دلیل نه دی پاتې. خغلی غنی نن په کابل کې د بروکسل او سعودي د ناسو د پایلو په اړه خبر اعلان ته معلومات ورکړل او ویل اوس په افغانستان کې د سولې امکان تر بل هر وخت ډیر دی. ولسمشر دغه شان وویل چې نړۍ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره اجماع لري، خو بیا هم د دې کار لپاره د وخت تضمین نشته. حدیث پردیس نور حال راکوي.
افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سعودي عربستان او هلته راټول شوي دینی عالمانو په افغانستان کې جګړه فتنه وبلله او په دې توګه یې د افغان جګړې په اړه خپل مسؤلیت ادا کړ. ښاغلی غنی چې د یکشنبې په ورځ د سعودي عربستان او د بروکسل د ناستو د پایلو په اړه یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل چې د نړۍ دینی عالمانو په بشپړ ډول په افغانستان کې د جګړې له دوام دینی مشروعیت واخیست. د ښاغلی غنی په خبره طالبان هم له جګړې ستړي شوي او اوس د دې وخت را رسېدلي لای چې دوی د دینی عالمانو متفق غوښتنې ته مثبت ځواب وایي.
دغه دینی علماو په خپل اسلامي رسالت سره د روانې جګړې دینی مشروعیت په مکمل ډول واخیست. اوس د دې جنګ د دوام لپاره طالبانو سره هیڅ دلیل نه دی پاتې، ځکه اوس طالبان له ټول اسلامي نړۍ سره مواجه دي او د ټول اسلامي نړۍ له علماو سره مواجه دي. اوربان ثابته کړه چې طالبان جګړې نه ستړي شوي دي او زموږ عظیم اولس سوله غواړي.
ولسمشر په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تیرونې د شاوخوا ودیر شوې وادونو لسګونو دینی عالمانو په سعودي عربستان کې افغان جګړه فتنه وبلله. په ورته وخت کې دوه ورځې مخکې د مسجد نبوي امام هم د جمعې په خطبه کې د دینی عالمانو د ورستي دریض د تایید ترڅنګ وویل چې په افغانستان کې باید روانه جګړه نوره پای ته ورسیږي، خو طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دینی عالمانو دغه ناسته غندلې ده. په ورته وخت کې په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو له ناستې سره هم مهاله د ناټو په غونډه کې هم نړیوالو په افغانستان کې د سولې لپاره له پیل شوو هڅو بشپړ ملاتړ اعلان کړ. ولسمشر غني وایي د بروکسل په ناسته کې د افغان حکومت د سولې له هڅو په بشپړ ډول ملاتړ وشو او دغه ناسته په دې برخه کې د نړیوال اجماع ښکارندوی کوي.
امروز اجماع کامل بین المللي بر صلح وجود دارد.
د وینند د سولې د ټینګښت لپاره کامل اجماع رامنځته شوې ده. بروکسل ناسته د دغه اجماع خام مسل کونکي غونډه وه او د تاشکند کانفرنس په سیمه کې د اجماع رامنځته کېدو ښه دلیل دی، او د سیمه ایز اجماع په برخه کې د پاکستان پرته چې د کاغذ پر مخ پرمختګ شوی خو د عمل په تمه یو نور ښه پرمختګ رامنځته شوی دی. د ښاغلي غنی په خبره افغان حکومت به د سولې د هڅو د دوام ترڅنګ د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره هم خپل پروګرامونه عملي کوي، ځکه په خبره دوی غواړي له طالبانو سره له کمزوري دریزه سوله وکړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له آزادی رادیو ناوړی. د افغانستان مشرانو جرګه د هیواد په ختیځ ننګرهار ولایت کې د داعش اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه څرګنده کړې. دغه سناتورانو د نن ورځې په عمومي غونډه کې په مرکزي حکومت غږ وکړ چې د ننګرهاریانو د ژوند د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې داعش اسلامي دولت ډلې په وروستیو کې په کابل او ننګرهار کې یو شمېر خونړۍ حملې کړې، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې دغه ډلې د ځپلو لپاره عملیات روان دي او ورته غاښ ماتونکي ځواب ویلی دی. نورحال د نجی صاحب په ریپورت کې اوري.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د ناامنۍ وروستۍ پیښې د مشرانو جرګې له توند غبرګون سره مخ شوې. د دغې جرګې غړي د یکشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې مرکزي حکومت تورن کړ چې د داعش ډلې په ځپلو کې پاتې راغلی. د سناتورانو تر څرګندونو وروسته د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل حکومت باید د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي.
د ننګرهار حالت د نور افغانستان د حالت سره څنګ واقعا دردونکی حالت ده. بدې پېښې پکې راغلی دي او تېر هفته زموږ د معارف ډېر تکړه ورزیده استادان شهیدان شو. معارف کور مو د دښمن د تورستي حملو څخه بچ پاتې نه شو. خواهش مو د محلي حکومت او مرکزي حکومت نه دا ده چې د خلکو د ژوند او امنیت ساتلو په رابطه نور خپل مسؤلیت درک کړي او د غفلت نه راووزي.
د بده چل کده چې همدا تیره چهارشنبې د جلال آباد ښار د پوهنې پر خاري مدیریت برید وشو چې پکې څه باندې لس کسان ووژل شول. له دې یوه ورځ مخکې هم په ننګرهار کې په یوه انتحاري حمله کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست دولس تنه ووژل شول چې څو تنه یې ماشومان وو. کونړ، ارزګان، نورستان، جوزجان، سرپل او فاریاب هغه ولایتونه دي چې د داعش د موجودیت او فعالیتونو خبره پکې کیږي. خو د مشرانو جرګې د غړیو په خبره ننګرهار چې له پاکستان سره ګډه پوله لري د داعشیانو شتون او ولایتونه په کې تر نور ولایتونو ډیر دي. د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې په ناسته کې سناتورانو د غشن ویل چې په ننګرهار کې د داعش د ګواښونو ترڅنګ د بدخشان زیباک ولسوالي هم د سقوط په حال کې ده. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد راتمنش په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ګواښونه مني، خو وایي امنیتي ځواکونو پراخ عملیات پیل کړي او ښې لاسته راوړنې هم لري.
زمونږ عملیات په تیکوت او باغ ځایونو کې چې داعش ځینې مشکلات رامنځته کړی دی، یعنې په ننګرهار کې عملیات ادامه لري. دوی ته مونږ غاښ ماتونکي ځواب هم ویلی او دا لړۍ ادامه لري. اما په زیباک ولسوالۍ درسته ده، هلته ځینې تهدیدات شته او جنګ اوس هم ادامه لري.
دفاع وزارت په داسې حال کې په هیواد کې د دغې ډلې د ځپلو خبره کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس خبري اژانس ته ویلي چې اوس په افغانستان کې د داعشیانو شمیر لسو زرو ته رسیږي چې دغه هیواد ته به خطرناکې پایلې ولري. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه زلمی وردګ وایي که چیرې حکومت د داعش د ځپلو او د یادې ډلې د ختمولو لپاره جدي عملي ګامونه ونخلي دغه ډله به لا پیاوړې او فعالیتونه یې پراخ شي.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما وایي د روان میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. بل خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د کچې د لوړېدو لامل تورستي ډلې بولي چې د دوی په خبره د خلکو عوامو ځایونو نه د سپار په توګه استفاده کوي. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه د اندېښنې په ښودلو سره د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. نور حال واصل وسال راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما تازه موندنې ښیي چې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 1,602 ملکیان وژل شوي او 3,430 نور ټپیان شوي چې دغه شمېر د 13 کلونو په همدومره موده کې تر ټولو لوړه کچه ده. د یوناما هغه راپور چې د یکشنبې پر ورځ خپور شوی ښیي چې ملکیانو ته ډېره مرګ ژوبله د ځای پر ځای شوو چاودېدونکو توکو انتحاري او غیر انتحاري حملو په نتیجه کې اوښتې. د دغه راپور له مخې په دوهم ګام کې ځمکني جنګونه، هدفي وژنې او هوایي بریدونه ملکیانو ته د تلفاتو د وښتو لامل شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا په دې وروستیو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د کچې د لوړېدو اصلي لامل تروریستان او د دوی ملاتړي بولي. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست محمد راتمنش د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې تروریستي ډلې په زیاتره مواردو کې د خلکو نه د سپر په توګه استفاده کوي او دوی ته مرګ ژوبله اړوي.
دا فیصدی سے زیادہ سوی دا درست دا، اما دا اخپول طالبان خلق اخپول سفر گرزی او دوی دا اصلی عامل دا تلفات پا افغانستان کی لورای اخکاری سی طالبان دا او حق مافیاوی دی سی پا افغانستان کی اخپول گتل دی.
یوناما په خپل تازه راپور کې د ملکیانو وشپې تسلانه تلفات دولت ضد ډلو ته منسوب کړی چې 2,000 وسلوال طالبان، 3,000 داعش ډله او 1,000 دولت ضد نامعلومې کړی ښودل شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د وسلوالو طالبانو نظر هم واخلو خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د دغه راپور په حواله 40% ملکیانو ته د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتونو کې هم مرګ ژوبله اوښتي چې د 12% لامل افغان امنیتي ځواکونه، د 2% لامل نړیوال ځواکونه او 1% هم د حکومت ملاتړي وسلوالې ډلې ښودل شوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې امامت ویلي چې د اختر د ورځو لنډ اوربن وښودل چې دلته جګړه پای موندل شي او افغانان نور د جګړې درنه بیا نشي پرې کولی. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقي ډېره د اندېښنې په ښودلو سره د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې د جګړې قوانینو ته په کتو د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي.
افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکي تلفاتو په هکله اندېښمن دي. متاسفانه په دې وروستیو کې د ملکي تلفاتو کچه لوړه شوې ده او زموږ غوښتنه دا ده چې جنګ دواړو خواوو د بشرپالنې نړیوال قواعد رعایت کړي او ملکي کسان استوګنځایونه په نښه ونه کړي. د بشرپالنې نړیوال قواعد ستر سرغړونې دي.
خغله صدیقی وای حکومت ته پکار ده چې نړیوال بشری قوانین په سمته غریات او هغه کسان چې بشری قوانین تر پخولند کوي د قانون منګولو ته وسپاري.
د کندوز د چردرې ولسوالۍ ګنشمیر خلک وای چې په دې ولسوالۍ کې د روانو تصفیوي عملیاتو لپاره په سلګونه کورنۍ لخپل سیمو څخه بي ځای شوی او برسیره پر دې خلکو ته پکې مالی او سانی زیانونه هم رسیدلي. لسیمی زموږ همکار اجمل اریان د غ رپورت را سوالي.
د کندوز له چهاردرې ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله 1,200 کورنۍ بې ځای شوې دي. د نوموړي ولایت د چهاردرې ولسوالۍ خلک وایي چې په دې ورستوي کې له نوموړي ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله په سلګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه د کندوز ښار او د دې ولایت نورو سیمو ته کډه شوې دي. دغه بې ځای شوي خلک شکایت کوي چې د دوبی په دې ګرم موسم کې دوی له سختو ستونزو سره مخ دي، ځکه د استوګن لپاره مناسب ځایونه نه لري او تر څنګ د خوراکي موادو له نشتوالي سره مخ دي. د چهاردرې ولسوالۍ درې تن اوسیدونکو سالم احمد، عبدالولي او رحمدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خلک په عذاب کړو، خلک زړونه چې تور شو، وروره خلک چې تښتي، نو د شکایت د سیده په څوک دوی سره ودرېږي. اربکیان دي، اربکیان دا ده چې وروره خلک په عذاب وي، وروره خلک کورو بېزاره کړو، مالونه ولیتي.
همدغه 4-5 ورځې کېږي چې اواره شوي یاست، تاسو په هغه کې پراته یاست چې نه دوه نشه نهسته چې موږ لاندې واچوو. پکین وایوانان پکین هندار یاغستان کالی وځ وس پسراغل بمند او دغه علماء ته دا وایوانان دا ورن چې تا کالی ولنګ واغون
نو ایس زندګی نه درا پات یو ورغلم کاله ته په کاله کیندم رشای نه و چې راځی کړي می وای وړم وایالتم د اغلان دی اچولی وای نه بالک پات نه توشاک نه کور پاتې چنه دی پاتې
د دوه خلکو په خبره چې دولتي ځواکونه د ډیرو ستونزو په ګالولو سره پراخې سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه پاکوي خو د تصفیه شویو سیمو ساتلو ته هیڅ پاملرنه نه کوي او بیرته له سیمې څخه وځي ځکه په تصفیه شویو سیمو کې بیرته وسلوال طالبان حضور پیدا کوي دوی ټینګار کوي چې دولت باید په تصفیه شویو سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړي تر څو خلک په وار وار له خپلو مینو څخه بې ځای نه شي او په خپلو سیمو کې په آرامه فضا کې ژوند وکړي له دې سره سم د کندز د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی وایي چې د وروستیو جګړو له کبله د کندز له چهاردرې ولسوالۍ څخه 1200 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي او د دغو کورنیو ستونزې له اړوند دولتي او غیر دولتي ارګانونو سره شریکې کړي دي
درنو دوستانو د وخت د کمخ لامل مدار پور پورا نشر ته ونشو سپارلې زموږ بخنه ومنې په نورو خبرونو کې به دا ریپورت په بشپړ ډول نشر شي وخت 4:13 شوي سلیم محمد صالح د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د افغانستان دفاع وزارت وایي زیاتو ملکیانو ته د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو کې مرګ ژوبله اوړي دغه وزارت دا خبره د یونامه د هغه راپور په تړه وکړه چې پکې ویل سوي د روان میلادي کال په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړو کې 1602 کسان وژل سوي چې له 2009 میلادي کال راهیسې لوړ شمیر شي د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د بهیر په اړه د سیاسي ګوندونو پر خبردارۍ عکس العمل وشو محمد اشرف غنی نن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل دا افغانان دي چې د انتخاباتو برخلیک په ټاکی پرون په کابل کې ځینو سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې و چې حکومت او د انتخاباتو کمیسیون دي د انتخاباتو د نوملیکنې پروسه باطل اعلان کړي چې د دوی په خبره دغه پروسه ستونزې لري په لوګر ولایت کې شونځي او تدور پیښو غوښونو د مخنیوي لپاره د مرکز په ګډون په ټول ولسوالیو کې شونځي رخصت اعلان شوی د پوهنې ریاست ویاند وی چې دغه شونځي سرلنه نه رخصت شوی د خوست چارواکي وی د ځدی میدان ولسوالی په ځینو سیمو کې له ځایي اوسیدونکو او افغان ځواکونو سره په جګړه کې لاس وسلول وجل شوی د ولی ویاند وی چې دغه برید نن سهار 4:00 پیل شوی او تر نن مبشینه روان وو په جوزجان کې د وسلول طالبانو او دایش جنگلوی ترمنځ جګړه 15 ورځې ته وغځیده دغه جګړه د درزاب ولسوالی په سردره سیمه کې پیل شوی ده د مشرانو جرګې رئیس له حکومت څخه هیواته د ولسمشر د لومړي مرستل عبدالرشید دوستم د رستنېدو د زمینی برابرولو غوښتنه وکړه فضل هادی مسلم یار نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د هیواد وضعیت په کتو هیواد ته د دوستم رستنېدل د هیواد او حکومت په ګټه دي دوه اعتراض کوونکي پرون هغه وخت د عراق په جنوب کې وژل شول چې په خپل هیواد کې د اقتصادي ستونزو او اداري فساد پر ضد احتجاج کاوه د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما به د جنوبي افریقا د اپارتایډ یا توکم پالنې ضد مشر او پخوانی ولسمشر نیلسن منډیلا د لمنځلو لپاره د نوموړي د سلمې کلیزې د مراسمو په جوړولو کې مرسته وکړي ټویټر کمپنۍ دوه حسابونه چې په 1200 روسي جاسوسانو پورې تړلي وه بند کړل او سپینې مڼۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په اړه د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه رد کړه
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د بوکسینګ لوبغاړي د لومړي ځل لپاره د بوکسینګ سیالیو په نړیوال جام کې برخه اخلي د بوکسینګ د فدراسیون رئیس عبدالله شکیب نن ازادي راډیو ته وویل دوه افغان لوبغاړي چې د سیالیو ته لار موندلې دا وخت په مسکو او افغانستان کې د نړیوال جام لپاره په روسي تمریناتو بوخت دي ښاغلی شکیب وایي افغان بوکسونکي د اسیا د ملتونو په جام کې د خزلیدو او د غوراوي سیالیو له ګټلو وروسته د لومړي ځل لپاره دغه جام ته لار موندلې د بوکسینګ نړیوال جام د راتلونکي اګست میاشتې په 28 نیټه په هنګري کې ترسره کیږي د زونونو په کچه د غازی امان الله خان دی ورځنیو کرکټ لوبو د دویم پړاو سیالي نن په کابل کې پیل شوه د دوغو سیالیو د پیل لوب نن د سپین غر او کابل زونونو ترمنځ د کابل پالو کې نړیوال لوبغالي کې روانه ده د سیالي د جولای د میاشتې په لسمه نیټه په خوست او کابل کې پیل شي وی چې له دې وروسته د دویم پړاو سیالي په کابل کې ترسره کیږي په لومړي پړاو سیالیو کې د ګروپ څخه د بندامیر او د بی ګروپ څخه د سپین غر لوبډلې د جدول په سر کې ځای لري او نن د فوټبال نړۍ د نوی اتلولۍ پریکړه کیږي فرانس آسیا او کروشیا د سرو زرو جام او نړیوالې اتلولۍ د ګټلو لپاره مټ انغاړلې او ټاکل شوې چې نن د فوټبال د 2013 نړیوال جام په وروستۍ لوبه کې سره مخ شي. د فرانسې او کروشیا ترمنځ د فوټبال پای لوبه نن د افغانستان په وخت 9:30 بجې ترسره کیږي چې د لیدو لپاره د کابل په ځینو سیمو کې چمتووالی هم نیول شوی دی. د 2013 فوټبال په نړیوال جام کې چې په روسیې کې پلان شوی و 2 لوبډلو برخه اخیستې وه او تر دې دمه 3 لوبې ترسره شوې دي. د فوټبال د نړۍ د لومړي او دویم مقام له ګټلو مخکې چې نن یک شنبه به معلوم شي، تیره شپه د دریم مقام لپاره لوبه بلجیم وګټله.
یوسف زدرانو چې ورزشی خبرونه یې وړاندې کړل. درنو دوستانو، د همدې خبرونو په اوریدلو سره دا خبرونه هم پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعت دوه اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو وزیرانو پروګرامونو ته ځانګړي شوي. له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. و باورې چې د بغلان ولایت د پولو خمرینه شکریا وای چې د جنگونو لامل له خپل کورونو بې ځای شوي او له سختو ستونزو سره مخ دي. دا وای څو ځلې مسؤولو ادارو ته مراجعه کړې خو مرستې ورسره نه دي شوې. دغه ستونزه مو د بغلان ولایت د کډوالو د چارو له رئیس ښاغلي نعیم کاکړ سره شریکه کړه.
د انصاف په لټه کې
ستاسو نوم څه دی؟
نوم مې شکریا.
ښه، شکریا بیبي، تاسو له کومه ځایه ټلیفون کړی؟
د پلخمري.
ستونزه مو څه ده؟ ومه ویل هغه مشکل هم څه دی؟
اساسي ستن مداره چې موږ د ولسوالۍ طالب وفاق نه مهاجر شوې، دلته د پلخمري کې راغلي و. مو دولت هیڅ کوم توجه نه دی کړی، موږ عریضه ورکړې تر اوسه هیڅ وفاق نه دی شوی.
نو تاسو د تالو برفق سیمه ولې پریښود او بل ځای ته لاړی؟
ستونزه دا وه چې د رمضان د مخه میاشت کې هغه چې طالبان د ولسوالۍ طالب وفاق یې حمله کوله او ولسوالۍ مې نیولو، موږ دغه نه مهاجر شوي تر اوسه دلته په پلخمري ښار کې پراته یو. تللي وو نور هېڅ موږ ته دولت توجه نه دی کړی.
څنګه تالو برفق کې اوس هم طالبان شته؟
یا یا طالبان نه شته، طالبان ټولې تللي، خبر نه چې کوم ځای ته تللي، خو دولتیان شته. هغه ولسوالۍ تعمیر چې نه وو هغه خو طالبان خرابه کړې وو، هغه هم تر اوسه نه دی جوړ کړی. هلته خو دولتان شته، یو نور ولسوال راغلی، یو نور قومندان امنیه تللي، هلته خو نور ده یو اردو ملي هم شته، خو اوس په یو مکتب کې هلته پراته دی.
چې هلته امنیتي ځواکونه تللي، نو تاسو ولې خپلو کورونو ته نه ورګرځئ؟
هلته داسې ده چې د ولس طالب هلته د تاله کې یو شته، یو قریه غټ قریه ده او برفق بل قریه. په تاله کې دی چې داسې امنیتي ځواکونه شته، په برفق کې دی هغه ټول طالبان دي. ښه، زموږ ځای اصلي ځای برفق دی. که اوس موږ ورسو د برفق ته، خو هلته طالبان حکومت دی. یو دوه دانې شپه راځي، سړیان دي که ښځې ولالوي، نور موږ څنګه هلته تلو؟
په کور کې مسو کسان دی او څنګه ژوند پر مخ وړي؟
موږ په کور کې دوه خورونه، درې رونه، یو پلار مې دی او مور مې.
ښه، په خیمو کې اوسېږي؟ خپل خپلوانو کره ماړه ولي او که کرایه کورونه مو نیولي؟
کرایه کورونه دی، کرایه کورونه دی، برق نه لري، یو ګرمي ډېر دی. موږ په میاشت کې 4000 روپۍ کرایه ورکوو، یو میاشت مې ورکړی و.
تاسو د بغلان ولایت د مهاجرینو ریاست ته مراجعه کړې؟
هلته پلار مې درغله، هلته عریضه کولې، وایي چې ته را ورشئ، زه آیت را ورکوم، ستاسو کورونه بررسي کوي. دلته موږ یو میاشتې پاتې یو، خو آیت میت نه دی راغلی.
دوی څه وایي؟ دا هیئت ولې نه درځي؟
یا هغسې نه دي ویلي چې ته ورشئ آیت راځي، خپلوان کورونه وو خو هغه دستاغه کورونه یاد راغلی وو
خو بیرته به مورته مراجعه کړی وی چې دا هیئت نه دی درغلی
یا یا دوه واری مې د خپل تاریخ کولې داس ویل چې ته راشه ورشه خپل کورونه کینې یاد راځي تاسو کورونه بررسی کوي بیا تک دا هیئت نه تاسو شو بیا تاسو کومه ورکو تاسو دولت راشي او کورونا برسی کی چی سوک ماجوری سوک ند ماجوری سوک اولی کرایی دی ندی خمون خلق پیجنی چی دلتا یو میاشت شوی راغلی او لمی کرایی دی برکونه نشته یو سو گرمی ده دو خواه یو سو کار رو دی پدی افغانستان بودی پیل خمری خواه ایش کارونه نشته چی سره یو خزنه یو کارونه وکی مونگ دا دولت دا غپا خواهن لرو چی مونگ تا کمک وکی
د انصاف پلټکه
د غستون زمو د بغلان ولایت د کډوالو د چارو رئیس خاغلی نعیم کاکر سره شریک کړه. محترم کاکر، هغه کورونه چې د تالو برفک لسیمنه د جنگونو لامل پلو خمری خار ته کډه شوی، ستاسو معلومات سوی دا سو کورونه دي څنګه ژوند کوي او آیا سم رسته ور سره شوی او کنه؟
څنګه چې تاسو ویل د دې جګړې له کابله زموږ یو تعداد وطنوال د مطالبا فکل ولسوالی څخه پل خمری خار ته بیزای شوی دی. د زموږ د وزارت د مقام د کډوال او بیا رستنیزی کوچارو مقام د وزارت لارښوونې پر اساس او د بغلان ولایت مقام د لارښوونې پر اساس موږ دغه ستونزه خیری مؤسسات ته چې په راست کې اوچا دفتر د اوچا دی آغا دا اوچا دفتر دغه ټول دو دوی فعالیتونه چې په نور ولایتو کې او من جمله په بغلان ولایت کې مرستندوی مؤسسات چې دوی دلته فعالیت کوي د دوی کارونه هم دغه اوچا یې تنظیموي. موږ دا اوچا ته د دوی پوره راپور ورکړو او دا دفتر د اوچا بیا د نورو دفترو سره لکه چې یونیسیار دبلیو اف پی داکار اکتی د دې دفترو سره یو دوه درې ټیم یې جوړ کړل. د دې ټیمو په دا دوه درې ټیمو کې د منګه د کډوالو د چارو ریاست استازي هم پکې شامل وو او دوی ولاړل د دغه ورونو چې تاسو نومه وښتل طالو برفقره دوی یې سروې کړل او پس له سروې نه د ولایت مقام د استازي او د ولایتي شورا د استازي په شمولیت سره دغه کومه مرسته چې دوی درلودلې د ورونو ته وویشلې.
کاکر سبی یوې خور ټلیفون کړی چې دوی دولس کورنۍ دي او هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. له دغه کورنۍ سره د مرستو سډاډ ورکولای شي
فقط دغه شیبې نه چې زو تاسو سره غږیږو دغه نه دغه شیبې نه ورسته دا ورو دا کوم فامیل چې تاسو وایي زه خو نه پیژنم شاید د موږ ادارې ته راغلی یا راغلی نه په هر حال موږ د دوی په خدمت کې یاستو دا دوی د موږ دفتر ته راشي موږ هغه کوم امکانات چې خپل په اختیار کې لرو هغه به د دوی په اتمن دوی ته ویشو دوی موږ ته راولېږي موږ دوی په خدمت کې اوسو. وروره
دا وایي څو ځلې مراجعه کړې خو د رئیس د دفتره پورې نه دی رسیدلی.
وروره زه د دوی په خدمت کې ما دا خو تاسو دوه د خولې نه دا خبره ماته کړې ده کنه ولې اوس د ما خبره خو اوري موږ دروازه د ټولو کډوالو بیا بيزا شو کسانو په اختیار کې ده دوی په موږ دروازه دوی په مخلص ده دوی حساب راي شي موږ دفتر ته زه دوی په خدمت کې وروره
ډیر مننه کور ودان
تاسو نن مننه وروره.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د بغلان ولایت د پلو خمری نه د شکریا په نامه یوې مېرمن تلیفون کړی و چې د بغلان ولایت د تالو برفک له سیمې نه د نامنیو له امله پلو خمری خار ته کډه شوي خو تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې. او د بغلان ولایت د کډوالو د چارو رئیس خاغلی نعیم کاکړ وویل چې دغه کورنۍ د ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او د مرستو په خاطر ورته څه تدابیر ونیول شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولرئ له آزادۍ راډیو سره شریک کړئ.
د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. تیرونی موږ ته ډیر داسې پیغامونه راغلي چې دوستانو راته په خپل سیمو کې د مندل سوي کسانو نشانه ویل دي او غواړي چې خپلوان او کورنۍ پر خبرې کړي. نو که تاسو هم په خپل ورک پسې ګرځي او هم د اوس د خبرونه اوري نو قلم او کاغذ راوخلي د دوه دوستانو پیغامونه او نشانه په غور واوري. شمیرې در سره ولګي کې دای سیستا سور کم دلته پیدا سي. وخت به مونور نه نسم ورزو د دوی پیغامونه
زاو دراجک مې نن ولای په واسطه د ورتاري خبر نو خو سن چې داوت په نامه باندې یو سړی ګرځي مزه به هم فاصله د فریز په وایي چې دا وینا څه دی وځي چې نن نو ورتاله میرات ولای په دغه ځای رسول یا هر سړی چې وایي چې داوت سن هغه باندې معلومات ورکړي چې ما دې په دغه سره باندې زنګو چې پروا چې پرهسته فاز نه لري دې یو دوا وسلام
السلام علیکم وارس ترخیل مغم د کابل نه دلته یو کاس دا د تیروس په نامه باندې لګ سبي غنم دا تکلیف لري د اعصابو نو دلته فر یو ماجد کې وشيږي دا تقریبا دوه میاشتې کېږي نو که هر چا سکی کې ورور یا بل سکی نه دي شماره تر زنګو کې 0 9 10 20 20 0 0 یا دوباره تکرارو 0 3 0 2 1 2 1 0 0 نو خدای سمه
پاله ورو راځه دا یو کو چې ځنګ وایم دا غیبی مې نه مړ شته نه ژوند دا شته تکلیف دا صاحب دې د غزنین او د پټاموس کې نو تک هر چا دې دلی ک هر مسلمان ورو دې دلی وي دغه شماره ما ته ځنګ وایا 0 2 9 3 8 8 0 3 4 وا بیا یې کراځم 0 9 3 8 8 0 3 4 4 ډیره د تاسو نه مننه وروره دا دې د غیب کول د دې پورا شو دا دې نه مرسته نه ژوند دا دې تاسو دا دې تاسو وروره تاسو په تاسو کې هم کار څه باندې کوي د موقع ګوري که هر څه کوي شماره دې ځنګ وځ ډیره مننه خدای ته مون وروره
دا څنګه د لوی منده پر برابر باندې چې دا موږ په وګو سره کښوې دي هم دا په لوی منده کې له شخص کړې دي دا ورو چې وسه ستنه وکړل زما د ټلیفون شماره ده 0 9 15 15 59 او ته به دا شماره ما ته زنګ وکړې زبې د ګرشتو ولسوالۍ څخه معلومات ورکړم
السلام علیکم ایو کانسل ته مخ یو ولته د ننګرهار ولایت کې یو کاس د شپون د د پنځه کال کې دلته د بیا ټلیفون شمیره وکړله ا د ټلیفون شمیره موږ ساب نه کړله نو دا ورک بیا وکی موږ ته ټلیفون شمیره بیا بل واته وخې نو ډیر مننه به
السلام علیکم زه تاج احمد خبر کوم د لغما ولایت نه ورور دلته سړی د 8 کال کې دلته شازر شپون دا نو فضل یادې کله دې شوای زنه خور لرم نو ورور لرم کله دې شوای چې نا بچان لرم خو خدای وو عثمان تر ګوګو ولا دا او تاسو دا اوس پیل هند کابل دې سب زر سوال کې شي چې څه کې وایي ثاني ما دې دغه لمر زنګوي چې په شپږه یا شپږ پنځه څنګه دې وو شپږ دې و سلام
علیکم سلام تاسو پیغامونه نور هم را سره دی خو تر وقفې ورسته به د نور دوستانو پیغامونه هم را واخلو چې په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 0 3 4 3 6 1 یا ورې بیا وایم 0 0 0 2 0 3 6 1 همدار اساسي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
عبدالکبیر همند ولایت مساکلا ولسوالی در شهر کی تک کلی در سرپت ماش کیم زما یو ورور ورک دی، عصبي تکلیف لري، ډنګر ځوان دی. دا نشانې دستا ورځه کې زخه ده. نوم یې یار محمد دی، مشهوره په دادو دی، 15 کالو دی. د پلار نوم یې محمد عثمان اکا دی. که هر چیرې چا ولیدی نو دا خپله جایزه دې ترلاسه کړي. نمبر رکسی نمبر 02 02 8 15 3 6 8. بل نمبر د 04 04 04 15 8 2 3 0.
ہلو السلام علیکم، کندار ولایت معلومات تقریباً ورک شوی کار مسلمان دادی په نامه دی. که پاک له موږ ته معلومات راکړي، ډېر ډېر ازادي راډیو سره منله چې موږ پیغامونه نشري. دا په امان.
السلام علیکم، مینه لا ده د لغمان ولایت نه تماس نیول. زما مشرور ده په نوم د علی محمد، دا 15 کاله کېږي د کور نه نادرکه شوی دی. د افغانستان او په پاکستان او په ایران په هر ولایت کې چا ته معلومات دي، زما د تلیفون شمیره دې واخلي. په دغه شمیره دې ما سره اړیکه وکړي. سید محمد د مشرور نوم یې نجیب الله ده، او دغه مې تلیفون شمیره د رسید پر 08 01 09 04 08 6.
معلومات لري ما په دغه شمیره باندې زنګ وهي. 0 اویا 40 50 60 50 0 اویا 40 50 60 50.
بله السلام علیکم ورورا، منګه یو پیغام لرو. د منګه یو دوست د سرطان د اول میاشتې د پنجشنبې له ورځې نه را په دې خوا لادرکه ده. د دې ورور نوم ویان پاچا ده، اصلا نوم یې شمس الدین ده، مشهور په ویان پاچا ده. نو موږ سره دې په دغه نمبر باندې تماس ونیږي، 07 20 24 54، او یا یا 0 05 50 80 80 40. تشکر، مننه.
هو زه د هلمند ایرات هم ساکله د ولسوالۍ د خوجره د کلي اوسېدونکی د اجنالهده خون زه یمه محمدالله خون نومیږمه. زما یو ورور دی 2 کاله 3 میاشتې کېږي چې کور نادرکه دی، هېڅ معلومات یې نشته. هر رول مومن مسلمان ورور ته معلومات شته، موږ ته په دغه شمیره باندې ټلیفون وکړي. 02 02 08 15 04 08 0.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم. د هلمند ولایت د بند کجکی د ولسوالۍ یم، د زمینداور د حاجي خیلو اوسېدونکی یم. زما یو ورور دی په عمر د 18 کالو دی، 6 کال روژه څلورمه ده چې ورک دی. که چاته معلومات وي دغه معلومات یې راکړي.
02 02 50 80 21 02، دا نمبر دی. په دغه شماره دې ماته زنګ ووهل.
عمر یې عزت الله ده یا.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه اغلالک محمد اجان زین د شوري کوټ ولسوالۍ د زنګتال د کلي اوسېدونکی یم. اوس یې علاقه کندهار ولایت کې اوسېږم. زما یو ورور وخت کې خجن نه دی د محمد اجان دی، چې د حاجي بدل الدین مسی دی. تقریبا سر ډېر 18 کاله کې چې نادرکه شوی دی. که هر مسلمان ورور ته په دې اړه معلومات وي یا ورسره وي، مسې د تلیفون په دغه شمېرو تماس ونیسه. دا دې ډېره مهرباني وي. 0 اویا 01 01 09 10.
السلام علیکم، زه نور محمد د هرات ولایت د شندن ولسوالۍ د عمارت کلی. زما یو ورور دی په نامه د رحمت الله د محمد شریف دوی، 18 کال دی او 2 کاله کېږي چې ورک شوی دی. هر چا چې سره را پیدا کوي، خدای پاک دې لازم ورکی او خدای لمبر دې تماس ونی کی سفر او واکه پر شپاز ډیر لږ نتنګو شکر کړو والسلام
السلام علیکم زما یو زوی نه شیخا ورغلی دا تقریبا یو ښکاله کیږي او دا سربانا او چاته ویلی جرمنی کې نشیر بن عمل او سره باندې او کزا موږ سره خیر چپات راکړه زه سره نه خل نه کوم بس په خال مولي خالص په مولي کې اوسېږه ما او زه سره نه خان دې جبل باندې زما السلام علیکم
بلے السلام علیکم یار محمد احمد زین د غزنی ولایت خزمایه واکاوره کې د حاجی محمد په نامه باندې د اسد خان زوی دی دا وطل اسکل کې چې نادرکته وي دی هر مسلمان ورولې په اړه معلومات لري په داش مارز دم وي چې پر شپږ غاړه څلور 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 ډیر شپږ سو واټیا پرایمل
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه زاهر لاد میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ سره په تماس کې یم زما یو ورور دی چې ګلامین دی عظیم زوی په عمر 15 کلن 15 کاله کې چې دای نه درک شوی دی چې کلات په ولایت کې په حساب او مشکل هم لري ته هغه ته په دې په دې شمیره دی مفتی زنګ وهي سپر واویا دیارلس انجنوی 15 نه یو ځل بیا سپر واویا دیارلس پینځنیوی پینځلس نه سپر یو بل شماره سپر وته واتاتیا دیارلس سلور پنځوس نه اویا سپر وته واتاتیا دیارلس سلور پنځوس نه اویا ګلامین د محمد عظیم زوی د سید فاطر سوالی وسلام
بله سلام علیکم زما یاد تروزای دی چې دا ومیاشتې کېږي درکه شوی دی نوم یاسین دی او شنې غونته سترګې لري چې شپږ میاشتې کېږي چې درکه شوی دی نو که هر چا ته تاړه معلومات وي نو بدیش مالا د موږ سره تماس ونیسي صفر اووه یو یو شپږ صفر صفر پنځه دوه پنځه
وعلیکم السلام علیکم یو فرمانی ما د قدم خپل چې نه ته زما یو د کا زو د چې و مې اشته کې د برکه شو د څه پر وسه ویل شپه څنګه څنګه چې په دې شمره د نیټه زنګ یې کارت سره په د موجودی نو مې ته کوستري
السلام علیکم زم یا من الله دې د کونړ ولایت سیتونکو ما زمون څخه یو اړه نادر در نادر کا شوې ده نو مې نه مسوله ده د پلان مې ستانه ګل ده چې په کاله د لوی اختر څخه نادر کا ده چې سره معلومات به دې شمیره د مونږ ته زنګ وای چې پر وای یا پانزو سوي یو سلواتیا والسلام
زه عبدالخالق د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت تر کوم زما ورور عبدالقیوم چې د زمینداور وسیدون کې دی د غچزارې د کلی دی د څلور میاشتې کېږي چې د ندالی د ساحې څخه ندرکه سوی دی که یو مسلمان ورور معلومات لري د شپږ کالو عمر دی که یو چیرې مسلمان ورور معلومات لري یا بندي یا یو چاته معلومې دغه مسلمان ورور دې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووایي صفر اووه څلور اته یو یو درې اته اووه دوه د ټلیفون بل شمیره ده صفر اووه څلور اووه درې اته څلور څلور پنځه څلور والسلام
السلام علیکم نبی الله زبلین د زبل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیجان کې اوسیدونکی دی ولایم یو ورځ دوست لرم هغه هم د زبل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیجان کې اوسیدونکی محب الله ده محب الله د عبد الوکیل کاکا زوی د نکب لا او حبیب لا ورور غنم رنگی ځوان میانه قط د دیر سکال او امر لری خو محب الله لسکاله اتکاله مخکې تقریبا خپل کورنه د مسافرې په بانر اورخه نه لغر ای پتر اوس د محب الله په اړه هیڅ معلومات نه لرو ته هر ګران دوست محب الله په اړه معلومات لري نو موږ ته د پاتې شمیره اړیکونه سي او موږ به خپل اجازه هم ورکو صفر او یا شپږ دیر
څلور څنګه فاست اوسي ما دغه ځین مرخان مشور په محمد شاه د شپږ کال کې د کندهار ولایت د نن نه یې څو د لوی له څنګه سره کړو ار څو کې په اړه معلومات لري له ما سره د پردغه شمیره تماس ونیسي پر بیا اته څو یې شپته نصر و درو تلویش لکل داری جایزه ورکوله کیر لکل داری شیرنی ورکوله کیر اصلا کتار معلومات تیل مصر گی تا دقش میره تا مصر نیست بسلام
بلی السلام علیکم زمان طرفم ده هزار دی راجی تول مشران و کشران و رون تا داغه نمش که سلامونه و نیکی هیلی براندی کهوم زه د سره تاسو عبدالله اخلاقی هم د کاریز د هیمن ولایت د کاریز دتمنه اله کوم چې دغه زما پیغام نشه دي زما یو ملګری چې د قدردان سنگر په نامه دی د ایتو عمر د مخ نادر کسو دی اله کوم چې دا پیغام تر ما اوریدونکو پورې ورسی په دغه شمیره دی د مهربانی د مخ زما سره اړیکه گیر کی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زما یو ورور دی چې دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. د مرګ او ژوند درکې نشته. که هر مسلمان ورور ته معلومات ستا په دغه شماره کې موږ ته زنګ ووایي: 0 8 9 5 8 4 5 3.